پروګرامونه لرو مخکښ شزی او شون پشی بوکی خو مخکې تر دې به ملالی بشیر درته وایي چې بهرنیو رسپانو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د جولای د 8 نیټې د مذاکراتو په اړه لیکلي. طالبانو او افغان حکومت د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د مذاکراتو په خاطر یو پراخ ګام پورته کړی چې دا اقدام د روان کال د می میاشتې له غیر رسمي خبرو وتل دي. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ډېرې مثبتې وې. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په باور له دې سره چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې په یو مثبت چاپیریال کې پیل شوې، خو مخکې ډېره اوږده او سخته لاره پاتې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې وروستۍ غونډه چې په اړه یې د دواړو لورو استازو موافقه کړې ده، یو امتحان و چې د پاکستان، چین او په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ ته اړتیا لري. نیویورک ټایمز لیکي له دې سره چې اوس هم افغان امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي، خو دواړه لورې هیله مند دي چې سیاسي پخلاینه د جګړې یوازینی حل دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د مذاکرات تر دې پړاوه د رسیدو وجه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکول و، خو د ورځپاڼې په وینا هغه هیئت چې ولسمشر غنی د خبرو لپاره لیږلی و ناقص و. نیویورک ټایمز لیکلی په هغه هیئت کې چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی و، ښځې او د ټولنیزو ډلو غړي نه و شامل. نیویورک ټایمز لیکلی د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره ښه ده چې ولسمشر غنی له پاکستانه مرسته وغوښته، ځکه چې پاکستان د یوې اوږدې مودې لپاره د طالبانو مالی مرسته کړې او هغوی ته یې د استوګنې لپاره ځای ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا که څه هم ولسمشر غنی په افغانستان کې دننه پر پاکستان د باور کولو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ سو، خو دی حق لري چې یو ځل پاکستان و ازموي. د هیل خپرونې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د فعالیتونو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل چې په افغانستان کې هغه کسان چې د ځایي رسنیو لخوا د داعش غړي بلل کیږي غواړي پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو حملې وکړي، ځکه د روانې اونۍ په سر کې د بی پیلوټه الوتکو برید ته اړتیا رامنځته سوه. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان په خپلو خبرو کې په دې اړه چې دا کسان څوک وو چې پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو یې د حملو پلان درلود او د څه نوعیت حملې یې پلانولې هیڅ ونه ویل. مقاله زیاتوي وروسته د پنجشنبې په ورځ افغان رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې شاهد الله شاهد چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند او ګلزمان چې د داعش لوړپوړی چارواکی و ووژل سول. د دې هیل خپرونه زیاتوي چې که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکو مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه زیاته اندېښنه نه ښودله او ویل به یې چې ځینو طالبانو د خپل بیرغ رنګ له سپینه تور ته واړوه او ځان ته د داعش غړي وایي، خو مقاله زیات چې امریکایي چارواکي وایي دوی اوس پر هغو سختریځو نږدې نظر ساتي چې په درو ولایتو کې فعالیت کوي، چې په لویدیځ کې په ننګرهار کې، په جنوب کې په هلمند کې او په لویدیځ کې په فراه ولایت کې دي.
د ایټالیا حکومت وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ حمله یو ګواښ دی. راپورونه وایي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایټالیا د کنسولګرۍ مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نور ټپیان کړل. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. صالح محمد صالح نور جوسیات اوروي.
ایټالیا وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ تر حملې وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هره برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یوه نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وی په پرونی حمله کې یو ملکی مصری وژل شوی او لستنه نور ټپین سوی دی. راپورونه وی دی پیش د ایتالیا قنصلګری ډیر زیانمنه کړی ده. د مصر صدر اعظم وی هیواد یې له جنگ سره مخامخ شوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړیږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د ژوند رنګونه
څه د خوراکي
زمانه مې درغلا و
ډېر کوم ولایت نه یې
د پکتیا.
څنګه د پکتیا ولایت کې تاسو په ولسوالۍ کې نجونې څنګه د مکتب زمينه ورته برابر د تخپل مکتب وای؟
نه زه نه وایم، خو زه کې چاول یوم درې بسلامه چې طالبان د سیمه کړه دلته راغله کابل ته نورې وای روسواله یو ورځنه ګټالو ټولې وای.
نو هغه ته طالبان څنګه وي تاسو نه ولې وستلې؟
طالبان خو هغه ته خو داسې کې دي چې هغه زمينه ښه ته پروبار وي امنیت ځای کې وي.
اوس چې کابل ته راغلی دلته کور مو راغلی دی کم داسې
ټول راغلی کور مو
دلته څنګه اوس دلته نه غواړي چې درس وای دومره خو غټه نه یې؟
نه خو مار پر مینه پریدي کنه
څه وایي درته وایي ولې مزه
وایي مزه خو ما پلار وسنه ته وایي خو ورونه سړي ته شور کوي چې مزه کابل ته
مثلا څه وایي چې زمونږ کور کې رواج نشته چې نجونې مکتب وایي که کوم بل څه
زمونږ کې رواج نشته زمونږ تر زمانې وایي خو موږ نه مانه ده ویله
خوښېږي دې چې مکتب ته لاړه شي
ډېر
تا بیا پریخي وای مکتب ته مثلا څه آینده کې څه شي کېدلې
آینده کې ډاکټره
ته ورته کله نه وای چې ما پریدي مکتب ته لاړه شم
ته وای ما چې ما پریدي چې مکتب وای ما خپل درس لوست وکم وای نه ما زدم دې اوس کوز دی نه وای له دلته اوس ما وای
خو دلته خو لا خو زمينه برابر ده چې کابل دلته خو لا ولسوالي و
دي چې سبا فل راز بکوش دا وکي بیا موږ غسر ته وکو
څنګه د کورنۍ کې منور انجونې هم بس واده نه دي درس نه دا ویلای
نه ویلای دا نو تر زمن مټول ویلې دي خاص ته موږ ته نه دا ویلا
انجونې هم ویلای مکتب
او جونې ویلې لا کانې وای
او تک واده شي آینده کې په خپل اولادونو دې درس بیا وای
وو ولې نه
بیا څنګه که خاوند وي چې نه دې پریدم څورته وای کنه اتور کوي
ته مزه یو ته مجبورم چې وای وای
بس ډیره زیاته مننه خدای پاک دې خوشاله لره
تاسو سره
مخکخه خزي
مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم نن په دې ونی ز خبرونه کې موسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. موسکا حقوق لولي، خداوی چې زبا پراتون کې کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړی او پلار او مور دې ته وهڅ ولې سي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لستلې مګر زما نمرې ټاپ نمرې وی او دا امکانات مې درلود چې هم انجنیری انتخاب کم هم ډاکټري انتخاب کم او یا بل لاسه مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر ستور راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید دار چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې حقوق زیاتې برخې لري هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرسته ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ غواړئ چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایي په هغوی هم ځان پوه کړي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري مګر زیاتره برخه سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم زه دلته په سویډن کې حقوق وایم، بیا بله خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم، بیا به هلته بله سره هغه برخې سه نه مې د لوستلې، هغه به شروع کړم هغه به پوه شم، بیا بله خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ما ته له کوچنیتوب پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی، او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېڅ چا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم، چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم، چې ځوان دې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څیر ده، یوه نجلۍ شاید نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پانتون ته ولاړه نشي، څه فکر کوي؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکانم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پانتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دې ته دا دی چې تعلیم وکړه، په هر رقم څه کې تعلیم وکړه، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، څه له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیره سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتم سوې له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي، بیا به له خیره سره تعلیم ته ادامه وکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو لاسه جوړ سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.